دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 میلادي کال د سپټمبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې په کراچي کې د بدامنی په حق له د سپریم کورټ تر څارنې لاندې عدالتي کاروایی روانه ده او د پاکستان چیف جسټس ویلي دي چې په کراچي کې حالات اوس هم سمي خواته نه دي راغلي. بل پلو په پېښور کې د جرګو د ارزښت په اړه یو غونډه هم سوي ده. په خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. خپل مړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالې مرستې خواست کړی دی. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو منلی چې ځایي خبریال احمد امید خپلواکیه د تیروتنې له مخې وژلی و، او په امریکا کې د ترهګرۍ د مخنیوي چارواکي وایي د ترهګرۍ ګواښونه ورته سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري ویان فرت الله بابر ویلي چې ولسمشر زرداري له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه په پاکستان کې د سیلاب او بارانونو له امله اغېزمن شوو خلکو لپاره د مرستې خواست کړی دی. هغه ویلي ولسمشر آصف علي زرداري د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته په پاکستان کې د سیلاب له امله د ورانیو او اغېزمن شوو خلکو حال ورکړ. پاکستاني ولسمشر د مرستې دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې پرون یې په سین صوبه کې د سیلاب له امله د اغېزمن شوو سیمو دوره ترسره کړه، چیرې چې د روانو بارانونو او سیلاب له امله په لکونه خلک متاثره شوي دي. په پاکستان کې تیر کال هم له سخت بارانونو وروسته راغلو سیلابونو شاوخوا 2000 کسان ووژل، چې هغه ځل یې زیاتره زیان په خیبر پښتونخوا کې رسولی و. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک احساب منلی ده چې د دوی یو سرتیری په جولای کې د بی بی سی یو ځایي خبریال په ډز وژلی و. په یو بیان کې احساب ویلي چې سرتیری یې په تیروتنه سره پر 25 کلن احمد امید خپلواک د اورپکې ګمان کړی و. دا بیان لیکي دی امریکایي سرتیری د وسلوالې جګړې له قوانینو او ښکېلتیا له مخې له حالاتو سره سم عمل کړی و. احمد امید خپلواک له هغو 21 کسانو څخه وو چې د روان کال د جولای پر 28 نیټه د افغانستان د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال ووژل سو چې اورپکو پر یو دولتي ودانۍ برید وکړ. په امریکا کې د ترهګرۍ د مخنیوي چارواکي وایي چې د 11 سپتمبر د بریدونو تر کلیزې یوازې 4 ورځې وړاندې د ترهګرۍ باوري خو ناتاید شوي دړکې ترلاسه کړې دي. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې ویاند میټ چاندلر ویلي چې د ترهګرۍ د ګواښونه دومره وو چې له پامه نسي غورځول کېدای. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي په دې ګواښونو کې نیویارک او واشنگټن شامل دي. د 11 سپتمبر د کلیزې پر رسیدو سره د نیویارک او واشنگټن په ګډون په ټول امریکا کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. بل پلو د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما مشر سلاکار جان برینن ویلي په داسې حال کې چې القاعده له مالي ستونزو سره مخامخ ده، له دوی سره تړلي په چټکۍ سره جرمونو ته مخه کوي چې د خپلو عملیاتو لپاره پیسې راغونډې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د کار د نوري زمینې لپاره خپل پلان اعلان کړ. د کانګرس یوې نادرې غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر باراک اوباما د 450 ارب ډالرو په لګښت د روزګار پیکیج وړاندې کړ. ولسمشر باراک اوباما د خپل پلان په اړه د کانګرس دې غونډې ته وویل،
It will provide a jolt to an economy that has stalled.
ولسمشر اوباما وای دا به د امریکا پر ولاړ اقتصاد کې یو نوی حرکت پیدا کړي، دا به کمپنیو ته باور ورکړي چې هغوی په پراخه کچه پانګه اچونه وکړي، بیا به د دوی د پیداوار او خدمتونو لپاره ګراکان وي. تاسو پکار ده چې دا پلان بیل ځنډه منظور کړي. د ولسمشر باراک اوباما الفاظ، په امریکا کې د بیروزګاری کچه دا وخت 9.1% ده او راکمول یې د 2012 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریالیتوب په خاطر د ولسمشر باراک اوباما لپاره ډیر مهم بلل کیږي. ریپورټونه وایي چې په عراق کې هغه خبریال وژل شوی دی چې پر حکومت یې د ناسمو خدمتونو نیوکې کړې وې او تورې پورې کړې وو چې د عراقي پوځ زورولی دی. دیرش کلن خبریال هادی المهدي د بغداد په یوه ریډیو کې یو اونیزه خپرونه درلوده په کوم کې چې نوموړي پر حکومت د شو اوبو، برېښنا او نورو ولسي اسانتیاو ورکولو لپاره غږ کړی و. پولیسو د هغه د وژل کېدو پخلی کړی دی. خبریال هادی المهدی له ټولنیزې ویبپاڼې فیسبوک څخه هم د دې لپاره کار اخیستی و چې د هرې جمعې په ورځ احتجاجونه جوړ کړي. نوموړی له هغو څلورو خبریالانو څخه و چې ویلي و په فروری کې له حکومت ضد لاریونو وروسته پوځ تښتولی و. د ویلي سترګې ورتړل شوې وې، په اوبو کې نیول شوی و او د برېښنا کرنټونه ورکړل شوي و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په کراچي کې د خوډب د روانو حالاتو د مخنیوي لپاره د سپریم کورټ له اړخه د مقدمې د اورېدنې پر مهال چیف جسټس ویلي چې په ښار کې اوس هم حالات سم نه دي. بل پلو په پېښور کې د جرګو د ارزښت او بدلونونو په اړه یو غونډه وسوه. د غونډې یو تنظیموونکی وایي
که خوبیانی دی نو هغه موږ څنګه نور هم ښه کړو او مضبوطې کړو، او چې کومې خامیانی دی موږ په هغه کې څنګه بهتري راولو. نو دې باندې زموږ ډیبیټس روان دي.
په پاکستان کې د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی د عام ولس ژوند څومره اغیزمن کړی دی. یو کس وایي
تنخواګانې زور شته نه دی، بل جبې لیرټونه سی واشي، دی بل خرچې سی واشي، بس عوام بس ختم دی، نور پکې څه نشته.
او د روانې خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام اسلام او الازهر اوریدل هم مه هیروئ. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونې لري. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. په کراچي کې د بدامنۍ په حق له د سپریم کورټ لخوا اخیستل شوی نوټیس باندې اوریدنه د زیارت په ورځ هم تر سره سو او نن به بیا تر سره کیږي. په دغه اوریدنه کې تیر ورځ د ام کیم ډلې وکیل فاروق نسیم په عدالت کې خپل دلیلونه وړاندې کړل. د تر دې وړاندې د استخباراتي ادارې ISI یو افسر هم د شار د نامنۍ په حق له خپل رپورټ د سپریم کورټ چیف جسټس ته په بند کمره کې واوروي. د دې هر څه په حق له نور حال له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
کراچی کې د بدامنۍ په حق له د سپریم کورټ د زیارت د ورځې اوریدنه کې د استخباراتي ادارې ISI د بریګیډیر د رتبې یو افیسر چیف جسټس ته په بند کمره کې معلومات ورکړل. د دې وروسته د ام کیو ایم ډلې وکیل فیروغ نسیم عدالت کې خپل دلیلونه وړاندې کړل. نوموړي عدالت ته وویل چې خار کې اوس حالات ښه شوي دي. چیف جسټس وویل چې د 1300 ورځو راهیسې هغه کراچی کې میشت دی او کراچی کې د بدامنۍ پیښې لا هم روانې دي او مړي هم ترلاسه کیږي. د خار ځکه ویرادا سیاسي ګوندونه پر یو بل تورونه لګوي او هر ګوند کې وسلواله ډلې شتون لري. د ام کیو ایم وکیل په خپل دلیل کې وویل چې د های کورټ د یو جج په نگرانۍ کې دی قانون نافذونکې ادارې د نیول شو کسانو څخه پلټنې وکړي. د دې په جواب کې جسټس انور ظهیر وویل چې قانون نافذونکو ادارو کراچۍ کې د بدامنۍ په اړه یو رپورت جوړ کړی دی، خو د هغې هم د نه منلو خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې کراچۍ کې یو سیاسي ګوند هرتال اعلان کړي، نو د ماښام پورې لس 15 کسان وژل شوي وي، 40 گاڑی وسوځول شي، خو د دې مسولیت څوک په غاړه نه اخلي. که څه هم هرتال د سیاسي ګوندونو لخوا اعلان شوي وي. جسټس سرمد جلال وویل چې کله تاسو حکومت کې یې نه هر څه سم وي او چې کله د حکومت څخه بهر یې نو بیا د ناسم حکومت تورونه لګوي. د ام کیو ایم وکیل فیروغ نسیم عدالت ته وویل د خار څخه بیګونا اردو ژبوونکي تختول کیږي او بیا وجل کیږي. د دې په جواب کې جسټس سرم جلال د فیروغ نسیم نه پوښتنه وکړه چې آیا بیګونا صرف اردو ژبوونکي دي که پښتانه او بلوچ هم بیګونا دي. فیروغ نسیم وینا وه چې لیاری وسلوالې ډلې خلک تختوي او بیا یې وژني. د دې په جواب کې جسټس غلام ربانی د ام کیو ایم وکیل ته وویل چې د ټول خار خبره وکړه، صرف د لیاری خبره ولې کوي. د اوریدنې وروسته خبر یالانو سره په خبرو کې د ام کیو ایم ډلې وکیل فیروغ نسیم داسې وویل
کوئی بیو بلانکیاز او چې خلاف
دی وای عدالت ته ویلی دی چې په جرمونو کې ککړ که هر څوک وي باید په ضد یې کاروایی وکړی شي. د های کورټ د یو جج په مشرۍ کې باید بې توپیره پلټنې ترې وکړی شي. زه د عدالت د نننۍ کاروایی څخه مطمئن یم. یاد دی وی چې کراچۍ کې د بدامنۍ په حق له سپریم کورټ کې اورېدنه د اګست د 26 نیټې راهسې روانه ده. د ګل د ورځې راهسې دغه اورېدنه مسلسل هر ورځ ترسره کیږي. د زیارت په ورځ دغه اورېدنه تر ناوخته روانه وه. نن د جمعې په ورځ به هم د یاد شوي کیس اورېدنه دوام ولري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پېښور پر لور. جرګه په پښتني ټولنه کې له پیړیو راهیسې یو داسې دودي چې له لارې مشران بیلابیل مسلو ته د حل لار لټوي. په پېښور کې د یو غیر حکومتي ادارې لخوا د جرګې د ارزښت او په دې کې د بدلونونو په اړه یو غونډه وسو چې په حق له نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په خپل دغه راپور کې راکوي.
غیر دولتی ادارے کمیونٹی اپریزل اینڈ موٹیویشن پروگرام لخوا د پیخور پیو شخصی ہوٹل کی د جرگی د ارزخت او پودے کی د بدلوننو او اصلاحات و پاڑا باندی یو غنڈا اوشوا چپکیو شمیر سیاسی او سماجی کار پوہانو او قانون پوہانو گڑون اکڑو او د پختانو او قبائلی سیمو د جرگی پو پخوانی او اوسنی حالت او ارزخت باندې خپل خپل نظرونه وړاندې کړل. په دې محل مو چې کله د یادې ادارې مشر نوید شنواری نه دا پوښتنه وکړه چې د جرګې په حق له باندې د داسې ډول غونډو څه مقصد کې دی شي، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د وخت بدلېدو سره سره په کار دي چې د جرګې په اصولو کې هم بدلونونه او اصلاحات راشي. ولې ځکه چې په دې کې د څو خوبو سره سره داسې یو شمېر خامې هم شته چې هغه ترې لریشی او چکم کمای دی هغه پکې پوره کړی شي او یو رسمي حیثیت ور کړی شي.
جرګی ته مونږ د داسې نظر ما دی ګورو چې به دې کې څه خوبیان دي او څه خامیان دي. که خوبیان دي نو هغه مونږ څنګه نور خکو او مضبوطی کو، او چې کومې خامیان دي مونږ پاغي کې څنګه بهتری راولو. نو دې ما دې زمونږ ډیبیټس روان دي مونږ په سری سرچ وکړو.
په دې غونډه کې شریک د سیاسي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وویل چې دوی فکر نه کوي چې په دې جرګه کې به څه بدلونونه راشي، خو بیا هم دغه څه ډول غونډې په دې سیمو کې په دې حق لا په خلکو کې پوهه او شعور پیدا کولای شي.
جرګو کې بدلون خو نشي راتلی، خو د دې لپاره چې دوی کومې خبرې کوي لکه ایډوکیسي، لکه خلکو کې اویرنس پیدا کول چې دا جرګې که کار نه کوي، که په دې کې رشوتونه چلیږي، نو خلکو ته به انصاف عزاداران ته څنګه ملاویږي. زما په خیال دا یو اویرنس پروګرام دی چې ډېر ښه ایفرټ دی. کم از کم د خلې په طریقه باندې، د میډیا په ذریعه باندې هغې یو قسم په خلکو کې راویښول.
یاد دیوی چې اوس هم په پښتون میشتو قبایلی سیمو کې خلک خپل لانجې په ولسی جرګو هواروي، او ځینې خلک د سرکاري جرګې یا پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکلې شو جرګو له لارې خپل کشالې حل کوي. او اوس ځینې کارپوهان وایي چې د وخت بدلېدو سره دی په دې جرګو کې اصلاحات او بدلونونه راشي او آئینی او قانوني حیثیت ورکړی شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نېشنل ګوند مشر غړی او پښتون قوم پرست رهنما افضل خان لالا اعلان کړی چې د پښتنو په خاوره د موجوده مسلو حل د جرګو له لارې راتلای شي، او په دې لړ کې د یوې لوی جرګې د رابلول اعلان کړی دی. په دې جرګه کې به ټول پښتنو سیاسي مشرانو ته بلنه ورکول کیږي، خو نیټه تر دې دمله نه ده ټاکل شوې. په دې اړه د مشال رادیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې، او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې جرګه به کله رابولي. نوموړی په ځواب کې وایي
چې حالات سازگار شي زمون کوشش دی چې څو نظر کې دي چې موږ راوړو، او زمون کوشش دا دی چې د ټولو منطقو کې چې افغانان او پښتانه پراته دي هغې مؤثر کسان ته رسائی وشي. نو مې افغان چې تشدد نه کوي د ګولۍ خاوند نه شو ورکولی، ځکه چې جرګه کې ګولۍ نه چلیږي. څوک د ګولۍ چلېدو خلاف وي اچارتونو باندې ځان بلي پښتانه دي بچې دي. د دې خبرې
پښتنو په کومو سیمو کې تاسو به دغه جرګه راغواړئ؟ رابلې
په دے پنځه خارونو کې هر یو خار کې چر وخت شي په خبر دے کوټه ده قندهار دے کابل دے جلال آباد نو دا صحیح خبر ده او کپ مونږ باندې شي نو زمونږ منډو خوستاسو پورې ده په خبر پورې ده نو لازمې خبر ده چې مونږ په خبر کې راوړو اوس پورې مونږ صرف تبلیغ کوو ما ته اوس هم چې کوم دی نو هغه وات چې دی هغه ما ته وایي د په روډ باندې مومنټ سره جرنیل ما ته دا خبر وکړه نو ما وخندل نو ما ورته وایي چې زه دا ته چې څه ویل دي الفاظ بدل کړم نو څنګه وایي نو ما ته وایي څنګه نو ما وایي چې زه دا وایم چې ته ما ته وایي چې ته په کور نظر بندې نو دا به صحیح نه وي ځکه چې ما هیلیکاپټر ما سره نشته په روډ ته وایي مومنټس باندې نو دا ټول حالات چې کوم دي دې سره ته به ګورو او کوشش به زموږ دی چې څونه زر کېدای شي دغه شي او دې ته سوی جوړ شي او چې عزمي نو داسې کېږي
کراچۍ کې هم پښتون آباد دی هلته هم پښتون وژلي په دغه جرګې په تر و تاسو د کراچۍ د پښتون اواز به څنګه وچتوي د هلته نه به څوک نه وایي
موجوده خو ما چې څنګه دغه نکته وي دا جرګه به په دغه 2 نقطو باندې نور کراچۍ کې یقینا چې د پښتون وینه تويږي دغه شک نشته نور ځینو کې پښتون نه وایي او بلکې په دنیا کې د دې خبر رسېدلې ده چې پښتون د یو دهشتګر په حیثیت باندې متعارف شوی په هر ځای کې حالانکه پښتون په خپل تاریخ کې چرته دهشتګر ده چرته انتها پسند نه دی پاتې شوی
خان له پسواد کې وارې بیا داسې خلک راوچې سیوی دي چې هغه د سواد امن خرابوي تاسو غنې د سواد امن ته دغه خلک څومره خطر جوړول شي
دا څه ده چې دا یو کال تقریبا والله زیاده خبره منظراله چې امن دلته راغی او باید چې مونږه دلته کې آرمی دروشی او اختیارات سیول تا حوالش ما آغا وقتی دا فوج مشاران تا ہوئی کتا سندن نوزی مطلب داده چه تا سخبر لیلوٹی پنی ماکی پر خواه ما آغا دبی جزد دی خبر کن پختو که داده چه او زخم گلگی پاقی پتھائی کی او داگی اگر نرے راشی پوستکی چه آغا وقتی پتھائی بند شا نو آغا بیا و توی چه گزک شو بیا آغا دا غزر ندیر خطرناکی او دیر تکلیف دی نو کتا سو پا نیما کی پر دی خدا سے پتا سو پا نیما کی نپر دی نو زدہ دبیم چه کم خلق و منگ تا معلوم داگی خول سما احسان نه وی شوی دی او نمړ دا نور چرته دی نو ودی چې بهر ودی نو پښه د شمار څو کس ودی دا نور ټول ما دل دی دا چې پټنونو نو باردو راغلی دا چرته لړ دا دل دی تاسو دا سر ته نرسې نو ما وی چې تاسو وته په پنجابۍ کې وای ګوډې منګ وته په پښتو کې وایو للون او په انګریزي کې وته وای ویډینګ او ګندا بوټه وباس صفای کې نو ما وی چې دا بیا سر ته رسوي نو دا به وخت
لري پښتنه دا پښتنو سیاسي مشران چې په نظر نه راځي نو دا جرګه به څنګه کامیابی دغه امن به څنګه راځي
نو مشران به ولې په نظر نه راځي او هغه وسم مشران دي سیاسي مشران شاته لکونو په جرګاو نه په لکونو خلک شاته ولاړ دي حیثیت لري لکه دی خدا نه دی چې څومره د لکونو خلک دي دغه یو ځای هغه به ذهن کې به خبر راغلي زه د ان پی د یو کارکون په ذهن کې زما دا خبر راغله چې یو قومي جرګه باید چې راوخت شي چې باغی باندې غور وشي نو دا نه دی غریب حسن علی یا چې کوم نه مشوران ندی مشوران دی حساب مړي خپل وره به موږ د پښتون ټول قوم دا طریقه چې د خپل مشر دې د نګور چې د سر وسایل څونه دي د زور څونه دي وته څونه دي خو موږ وای چې د اسمان دې را کوز کی او زبګه دې وخی جاي نو چاغه نګي کې موږ ګل کو نو زدا خپل د دې چې د خپل رول نه دی لوب کړل شوران دي هم پرس دي د پښتونونو نمائندګان دي ولې به داسي چې قوم د بدون ته توان رسي او غریب هم تر شان دي ناسي خپل خپل اړولې او باید چې اوس په دې جرګه کې موږ یعنی
دا عوامی نیشنل ګوند یو مشر غړی او پښتون کمپرست رهنما افضل خان لالا وو چې د جرګې په اړه زموږ د همکار خالد خان پښتني ځواب ولی
پښتو وای مشال ریډیو وار
په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې اوه ماشومان د پولیو د ناروغي ښکار شوي دي چې د څلور تعلق له پېښور ضلع سره دي په دې وجه پېښور د پولیو لپاره حساس سیمه ګرځول شوې ده په دې لړ کې په یو تازه غونډه کې د پېښور ډي سي او دا فیصله کړې چې هغه مور پلار چې خپل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکي نه ورکوي هغه به جیل ته لیږل کیږي په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث سره کوي
په پېښور کې حکومت فیصله کړې ده چې هغه والدین کوم چې خپل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو نه انکار کوي د هغوی په ضد به سخته کاروایی کولی شي او هغوی به په دې لړ کې ګرفتارولی شي او جیل ته به لیږدولی شي په دې لړ کې د پېښور د ډي سي او سراج احمد خان په مشرۍ کې یوه غونډه ترسره شوه چې پکې د سیاست لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو د دې غونډې په اکله د پېښور ډي سي او سراج احمد خان مشال ریډیو ته وویل
پولیو کې منګا کمپین شروع ده په دې کې چې کم ده نو 32 یونین کونسل چې کم دي نو هاي ریسک ډیکلیئر شوی دي د دې سره سره په خبر ډیسټریکټ هم هاي ریسک ډیکلیئر شوی ری هاي کې منګا پرون چې کم میټینګ کړه ری منګا باقي علما کرام د علاقې مشران د یونین کونسل سیکټریان دا به ټول دی په بایسې ته په جرګا به هغه والدین ته وای چې یاره دا ستاره بچو ده پاره ده او دې کې ستاسو فائدہ راستار بچیر بیماری نه بچي کړه غي باوجود هم څوک نور کوي نو دای خلاف به منګا کاروایی کوو او هغه منگا گرفتاری کو زکا چ منگوا ڈسٹرکٹ پشاور چ کم دین ودا پولیو فری زون ڈکلیئر کو دا دمو مهم دے
پ پخور کی عاملس د ڈی سی او د دې پیسلے ہر کلے کڑے دے چ کوم والدین خپل بچو تا د پولیو ساس کی نو ور کوي ہغوی با گرفتار ول شي
اصل نہ خو دے کرک کو سدن کم او نور خان خٹک دے مانوم دے او ہماجی دو خسی دی او یو پ کرک کے دا اگے چلور مشومان دی او ایوا خزم دل تا پخور کے دا اگے درے مشومان دی او جی ورتا چو ول نہ جی بالکل دا او چ دکی ما فیصلہ کڑے دا فیصلہ خو خدا دا خود پکار دا چ بل ڈی سی او سی چ فیصلہ کڑے دا انشاءاللہ دے سر مجھے اتفاق تے او مجھے بند خوشحال یو
ول زن خلق پ دے نظر دی چ والدین تا دا پولو پلٹ کی دا سزا ور کولو پزے اگے پدے پہ کول پکار دی چی دا پولیو ساس کی دا دوی دا بچو دا صحت لپارا ضروری دی
جی زمان نم غلام یوسف دے در باجاور سیدن کے عمل در موچے کار کو خیبر سپر مارکیٹ کی آپ جمعہ ہوتا کلی چرا تلم یو میاش مخ کے مدما خپل معصوم یو وزوی دے وقت میں بلا خطرے کری دی دی پیسہ کے خدمات خیال چین انشاء اللہ تے صدا دی او تن ور کولے شی اگے دی کم لگا تسلی دی ور کلی شی یا دا داس دیر پار شی دے چی دا تاس دو نسخان نہ راتن کے وقت پار دی معصوم دے پار یو صحیح فیصلہ جوڑی کی لگا دوی دا مثال کی علاج دے گا علاج خود سنت طریقہ دا ہر سڑے کولے شی دا دے مرض دا مخنیوی دے پارا دی تا سزا نور کولے شی دی دا لگا پدی دا خبر دی تسلی دی بلور کولے شی یا دا خک کار دے دا غلط کار رنے جی منگی تا سکو
ولی دا پولیو دا کیمپین لوڑپورو چرواکو دا پیخور دا ڈی سی او سراج احمد خان دا دی پیسلے ہر کلے کرے دے پا دی لڑکی دا خیبر پختونخوا دا ای پی آئی مشر ڈاکٹر جانباز مشال ریڈیو تا وویل
دا مدد پدی یو مائدہ شوید چی منگا دا دی ټول دنیا نا دا پولیو دا مرض دا ختمو باقی کی پاکستان هم دا دستخطونه کړی دی او دا وعده او وعیده کړی دی دا پارا دا یو قومی ذمہواری شوه موجوده وخت کې پاکستان د پولیو د پارا ډیر بدنام دی چې دوی لا اوسه پورې ناکامه دي نو دې لپاره به زه دا ووایم چې پکار دا دی چې په ټول ملک کې حکومت داسې اقدامات وکړي چې د دې خبرې گنجائش پاتې نه شي چې څوک دې انکار وکړي ځکه چې دا قومي مقصد دی چې کله قومي مقصد ته کم خلک نقصان رسوي نو هغه په مطلب دا د اخلاق او د مذهب او د هر قانون په دایره کې هغه مجرم ګرځېدلی کېدی شي
د یادونې وړ ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په وو ضلعو کې د پولیو په ضد کمپین روان دی او دا کمپین د خیبر پښتونخوا د دغه وو ضلعو نه علاوه په هغه د یونین کونسلونو کې هم روان دی کوم چې د پولیو لپاره حساسې ګرځول شوي دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
گران اوریدونکو زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټه تر پیښو وروسته په افغانستان کې څه سیاسي بدلون راغلل د افغانستان حالات لدې پیښ سره څومره وتړل سول او د پیښې د افغانانو په ژوند کې په نړیواله کچه څه بدلون راوستل او د دوی سیاسي حالې ځلې څومره وغوړېدې په دې هیواد کې د تراګرو په ضد امریکا او نړیوالو ځواکونو پیلسوې جګړه څومره بریالۍ ده دغه ټولې پښتنې حسیبې شهید په خپل څېړنیز رپورت کې د سیاسي چارو کارپوهانو د نظرونو پر بنسټ ځواب کړي ستاسي پام ورته راګرځوم دا رپورت د نیویارک د دغه تراګریز برید په ژغونو پیلېږي
تاسو په نیویارک کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز باندې د شیوی ترهګر بریت غږاورید په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په نیویارک کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز باندې د 2001 کال د 9 میاشتې 11 نیټې ترهګر بریت وروسته په افغانستان کې ستر سیاسي بدلونونه راغلي خو د هیواد شخړه د لسو کلونو له تیرېدو سره سره نه ده هواره په 2001 کال کې د دې پیښو وروسته د امریکایي پوس په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو 15 کلنه واکمنی ړنګه شوه او د جرمني په بن ښار کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه وشوه او د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ انتقالي حکومت جوړ شو ولسمشر حامد کرزي بیا په انتخاباتو کې هم د افغانستان د خلکو د ګټو د خوندي ساتلو لوړه وکړه
او د افغانستان د خلکو حقوق
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي
او ګټي
خوندي کړم
خوندي کړم
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
د مرستې په غوښتلو
د مرستې په غوښتلو
او د ملت په ملاتړ
او د ملت په ملاتړ
د افغانستان د خلکو
د افغانستان د خلکو
د پرمختګ
د پرمختګ
او هوسایي په لار کې
او هوسایي په لار کې
خپل هڅې جاری وساتم
خپل هڅې جاری وساتم
زندہ باد
په کابل پوهنتون کې د حقوقو استاد او د سیاسي چارو شنون کې پوهان ودیر سپه وی د دغه ترهګر برید سره د نړۍ او پتی ربیا امریکا پام افغانستان ته وګرځید او په دې هیواد کې د ترهګرو د زالو د ختمولو لپاره یې مټي ونغاړلې. ودیر سپه وی په افغانستان کې د طالبانو د تورې دورې ختمیدل یو لسترو سیاسي بدلونونه و چې د امریکا او ملګرو
مدنی اساسی قانون خوشید او نه ډیر آزادیگان نه یوازې د نارینه او د پاره حتی د ښځو د پاره خو بیخي نه غوښتل. نو په دې لحاظ باندې یو مثبت بدلون چې پس له بوند کانفرنس نه راغلی هغه دغه دی چې د قدرت په سر جګړو ته خاتمه ورکړه او هر یو د تنظیمو مشر به ځان پاچا ګڼه. اساسي قانون نو یو اساسي قانون شته، د مکتبونو دروازې خلاصې شولې، د نجونو دپاره هم، د ښځو دپاره د کار کول په دفترو کې دا مجاز وګڼل شول او هغه مدني او سیاسي او کاري او اجتماعي او کلتوري ازادیګانې تر یو حده پورې تامین شولې او خلکو هم خپله ګټې واخیست.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم دوره پرانیستل کېدل، مدني ازادۍ، د اساسي قانون جوړېدل، انتخابات، د بیان ازادي او د دیموکراسۍ د راتلو هیله هغه مسلې وي چې د 11 سپتمبر او بن غونډې نه وروسته مخې ته راغلي. په بن غونډه کې ګډون کوونکي او سیاسي سیره او د افغانستان د ولسی جرګې غړي باچا خانزادران وایي د بن غونډې وروسته افغانستان سیاسي لاسته راوړنې لرلي، خو د بن ځینې پریکړې عملي شوي نه دي.
په یوه نه چې عمل نشته، دا دی جوړ دی، قانوني اساسي جوړ دی، پارلمان جوړ دی، مقصد محکمه خود دی، افغانستان اسلامي یو رکن دی، هغه جوړ دی چې څوک عمل نه پې کې څه شی جوړ دی څه شی پې کې. نو منظور دا دی چې هغه د ځان د مشکلو د فرایي افغانان ور وغوښته، دغه د تمسکین سو دغه فکر مو کوي چې دا ما درته وخلي قانون اساسي د پارلمان دی عادي د دې اورغله په دا کې چې د یو شي کې شامل نه کده. موږ دا فیصله کړې وای چې باید افغانستان نور خالي سلاوي چې تر څو حکومت جوړ نه وي، تنظیمي جنگونه نه وي، دا شوینه باید نه وي. هغه لسم میګړو جرګې ته نو ورته د ریبیا غرض ده ټول مسله کې ولول وو. نو هم مقصد دغه څه په ډیرو خبرو باندې حمل و نه شه.
باچا خان زدران وای په افغانستان کې د سیاست چوکاټ خو جوړ شو، خو لوبغاړي کمزوري ولوبېدل. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د سیاسي بدلونونو په اړه بیا ودیر سپه وایي چې افغانستان د ګاونډۍ ولولکې خلاصېدل او د نړۍ په کچه مطرح کېدل هم یو بدلون دی. په افغانستان کې د بند پریکړو وروسته نه یوازې دا چې ښځو ته د تعلیم زمینه برابره شوه، بلکې دوی د سیاست ډګر ته هم ور ودانګل. حکومت او ملي شورا کې هم پراخ ګډون وموند. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د غول لسکلونو بدلونونو ته داسې کتنه کوي.
په دې تیر لسکلونه کې ډېر مثبت تغیرات زما په ژوند کې او ښځو په ژوند کې راغلي دي. زه له ټول مدني حقوق نه بهره مند یم. دا باید وایم چې په دې لسکلونه کې زه ښوونځي او فاکولټي هم لوستی او اوس په ټولنه کې فعال برخه لرم. تروریزم او افراطیت نه یوازې پر ښځو او ماشومان باندې تاثیر لري، بلکې په ټول بشریت باندې بد اغېز لري.
په دغه لسو کلونو کې د ښځو د ژوند په افغانستان کې ډېر د پام وړ بدلون راغلی دی. انجونو ښځو کولای شي چې د خپل نارینه وو ترڅنګ د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. دوی کولای شي چې خپل زده کړه په آزاد توګه وکړي او خپل ټولنه ته یو مثبت غړی ثابت شي.
دا چې په افغانستان کې دغه سیاسي بدلونونه د نامنې تر سیوري لاندې راغلي او خلک یې اندېښمن کړي دي او داسې پوښتنې زیږولي چې په افغانستان کې د نړیوالو جوړ شوی سیاست او جګړه آیا بریالۍ ده او که څنګه. په دې اړه پوهان څه پوي؟
زه تر سلو کې سل ناموافق هم نه ګڼم او سلو کې سل موافق هم نه ګڼم. هغه څه بریالیتوب چې موږ پرې باندې وویاړو او دوی رښتیا ورته زمینه مشاهده کړي چې نور وځي، هغه بریالیتوب په لاس نه ګڼم. نه،
له دې ټولو خبرو سره سره زیات شمیر افغانان په دې نظر دي چې د سپتمبر له 11 وروسته نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا د غفلت له درانه خبره پورته شوه. د بنسټپالنې او سخت دریځې د لمنځه وړلو لپاره یې عزم څرګند کړ. افغانستان ته د لسګونو کلونو جګړو وروسته د آبادۍ او پرمختګ یو ستر فرصت برابر شو، خو له دغه فرصت څخه لکه څنګه چې پکار و ګټه پورته نشوه. خو افغانستان لا هم د لسو کلونو مخکې امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خلک تر ډیره حدا راتلونکي ته هیله مند دي، خو د دې سره سره اندېښنې هم لري.
حسیبه شهید وای چې د 18 سپتمبر د پیښو وروسته پر افغان ټولنه باندې د دې د اثراتو کتنه کړې و. په پېښور کې د سهار لسیم بجې سوي دی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو سرچې کې واوروي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوال مرستې خواست کړې دي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونو منلي چې ځای خبريال احمد امید خپلواکي د تیروتنې لمخې وژلې وو. په امریکا کې د ترګري د مخنیوي چارواکي وای د ترګري غوښونه ورته سوې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته ویلي چې په هیواد کې د روزګار لپاره د 450 ارب ډالر په لګښت اعلان شوی پیکج منظور کړي. او په عراق کې خبريال جلسو دي چې پر حکومت یې د ناسمو خدمتونو نیوکې کړې وي او تورې پورې کړې وو چې د عراقي پوځ زورولې دي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس واره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې نن کوم موضوعات څېړلې دي راځي چې په ګډه واورو.
د نور کله پشان نن هم ورسپانو د خپلو ادارتي پالیسو تر لاندې په یو شمیر موضوعاتو اداري لیکلي دي. د کې مشرق ورسپانه خپل اداریا د پیښور په امنیتی صورتحال او د پولیسو او عامو خلکو په کردار لیکي او وایي چې بعضي وخت خارته د بارودو نه ډک گاډی رانوتو اطلاع سره قانون نافذ کوونکي ادارې او پولیس چمتو شي او د دې پلټون لاس پوري کړي، خو بعضي وخت هم دا ادارې ډیر غیر ذمہوارانه بیانونه ورکړي او په دروغه د دغه گاډی د نیولو اعلان وکړي چې ورسره احتیاط پریک دی او خپل کارونو کې مشغول شي. اداري مخکلي کې چې د داسې بیانونو نه ډډه پکار ده، ځکه چې کم خلک خپل احتیاط کوي هغوی بې غوره کول نه دي پکار، بل د دې سره دا هم ضروری ده چې یوازې قانون نافذ کوونکي ادارې نه بلکې عام خلکو له هم پکار دي چې په خپل چاپیرچل نظر وساتي او د څه قسمه شکمن سیس په حق لا پولیسو ته اطلاع ورکړي، ځکه چې دا د هر تنظیم واري ده چې ملکی امنیت کې خپل کردار ترسره کړي او د دې سره سره احتیاط هم د لاس ورکول ندی پکار. دغه شان جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د لیک لوس په شرع لیک کړی دی او د یونیسکو په حواله وایي چې نیپال په لیک لوس کې د پاکستان نه مخکې تللی دی. خو عجیبه خبره دا ده چې روان کال کې یونیسکو د لیک لوس نړیوال ایوارډ هم د پاکستان یو پوهاند ډاکټر الابخش ملک ته ورکړی دی. اداریه لیکي چې سندو پنجاب کې د لیک لوس شرع سره گزاره کوي، خو قبایلی سیمو کې دا شرع ډیره کمه ده او د دې اصل وجه د حکومت بې غوري لا پرواہی او توجه نور کول سره سره غریبی او استادانو ته ورکون کی لک سہولیات دي. اداریه لیکي چې باید حکومت د تعلیم اړخته سنجیده شي چې دا شان د ملک نه جهالت هم ختم شي او د دې سره به ترهګری، غربت او نورو یوش مرستونزو کې هم کمی راشي. د دې ترڅنګ د اردو ژبه ورسپانه ایکسپریس او د انګریزي ژبه ورسپانه ډان خپل اداریه د کوټه په ځانوجون کې 14 لیکلي دي. اداریه وایي چې د بدپیخه کې د اف سی مشر بریګیډیر فاروق شهزاد کور پنه خکړې شو او چې پکې نوموړی جوبل شو، ولې د هغه د کور ودانې او یو کرنل په شمول پکې وی تنمل شو. اداریه لیکي چې یقینا دا د القاعده د مهمو غړو د نیولو عکس العمل دی او دغه گرفتارو کې د اف سی مشر لوی کردار ترسره کړی وو. نو داسې حالاتو کې بیا ضرورت د دې خبرې وو چې نوموړی ته خصوصي سکیورټي ورکړې شوې وا یا بیا د نامعلومه ځای کې پټ کړې شوې وو. اداریه وړاندې وایي چې دا هم ټیک ده چې ځانوجون کې تن افغانې وو، خو د دومره بارود د ځان سره د افغانستان نه نو راوړي، بلکې دته یقینا د ځایي ترهګرو مرسته ترلاسه وه. باید هغه عناصر الټولی شي چې څنګه یو تن دومره زیاته سکیورټی کې یو حساس ځای ته ننوتو کې بریالی شو او حکومت دې د ترهګرو خلاف جنگ کې د اوچتو داوو په ځای داسې اقداماتو کې چې ورسره حقیقت کې ترهګر د ماتې سره مخ شي.
دا مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل چې د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې پروجیکټ سندیکیټ د ترهګری ضد جګړه کې پاکستان ته د رسیدلو زیانونو او فارم پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ بیا افغانستان ته نړیوالی امنیتی مرستو او د دې هیواد د کورنی امنیت په اړه مقاله خپرې کړې دي. دا مقاله عبدالحی کاکړ لوستي او غټ ټکی یې په دې راپور کې یوځای کړی دی. په داسې حال کې چې د 11 سپتمبر د پیښې لسمه کلیزه رانږدې شوې ده، د نړۍ زیاتره مطبوعات د ترګریزه جګړې د لسو کالو جاج اخلي. په دې ترڅ کې پروجیکټ سندیکیټ د 11 سپتمبر وروسته پاکستان تر عنوان لاندې د پاکستانی لیکوال شاهد جاوید برکی مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي د امریکا د 11 سپتمبر ترګرو بریدونو ټوله نړۍ لړزولې او پاکستان لا تر اوسه له دې لړزیدونکو حالت نه دی راوتی. د دې په وینا پاکستان د ولسمشر بوش لخوا د ترګریزه جګړې په نامه په یو داسې جنگ کې برخه واخیسته چې ور باندې په لوی پیمانه منفي اغیز پرېوتی دی. له افغانستانه د پاکستان قبایلی سیمو ته د راتښتېدونکو القاعده غړو په اړه لیکوال وایي چې دوی هلته مرکزونه جوړ کړل او پر امریکایي او نیټو ځواکونه بریدونه پیل کړل. د ده په خبره هم د دوی د ختمولو لپاره پر پاکستان فشار زیات شو. پاکستان داوا وکړه چې یو خو د دې ډلو پر ضد د څه کولو صلاحیت نه لري او بل د ټولو ډلو د ځان دشمن جوړول د ده د ستراتیژیک ګټو پر ضد دی، ځکه کله چې امریکا افغانستان پرېږدي نو پاکستان به په دوی کې ځینې ډلې په افغانستان کې د ځان د ګټو لپاره استعمالوي. د لیکوال په وینا دغو متضادو غوښتنو او دریځونو د پاکستان او غرب ترمنځ ځینې شخړې رامنځته کړې دي. شاهد جاوید برکی وایي چې په دې کې شک نشته چې په امریکا پاکستان ته شاوخوا 15 ارب ډالر ورکړي، خو د دې لویه برخه د پاکستان فوج وړې ده. د ده په وینا امریکایي چارواکي دا له سخاوته ډکې مرستې بولي، خو د پاکستان چارواکي وایي چې د ترګریزې جګړې کې د هیواد اقتصاد ته تر دې هم لوی تاوان رسېدلی دی. بل لور ته فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د افغانستان د امنیتي مرستو او کورنۍ امنیت په اړه د دوو لیکوالانو ویلیام بی کالجویل او ډیرک اس ریورون ګډه مقاله خپره کړې ده. لیکوالان وایي چې لس کال وړاندې افغانستان له سیاسي پلوه شلېدلی، له اقتصادي پلوه بې معنا او له سماجي پلوه ځپل شوی وو. د دوی په وینا طالبانو د یو کس کلنۍ آمدن 120 ډالر ته راکم کړی وو. د هیواد زیاتره انفراسټرکچر یې تباه کړی وو، افغانستان یې په کورنۍ جګړه اخته کړی وو او په جغرافیایي توګه یوازې کړی وو. لیکوالان زیاتوي چې حقیقت دا دی چې نن هم افغانستان له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی، خو البته نن افغان ټولنه هغه سي ټوکړې ټوکړې نه ده لکه چې د طالبانو په وخت کې و. د دوی په وینا که څه هم باغی ډلې اوسم د هیواد په جنوب او ختیځ کې بریدونه کوي، خو بیا هم په دې لسو کالو کې ډیر څه بدل شوی دی. د دوی په وینا افغانستان اوس یو خپلواک هیواد دی چرته چې نړیواله ټولنه په لوی پیمانه سرمایه کاری کوي او د هغه ځای ټولنه ورو ورو مخ په رغېدو ده.
عبدالحی کاکړو چې د ترګری په ضد جګړه کې پاکستان ته د رسیدلې زیان او افغانستان ته د نړیوالو مرستو او کورنۍ امنیت په اړه په نړیوالو رسپانو کې د خبروسو مقالو مهمه برخه تاسو ته ورولې.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
شیر او تصور
په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
مون او متلونه
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري، خو باید یادونه وکړم چې د شعر او تصوف ځانګړي 19 پروګرام نوی ځانګړي 19 پروګرام اسلام او الازهر تاسو د همدغه رواني غړي په پای کې اوریدلای شئ. فارم پالیسی مجلې د کوشنی اختر پر مهال د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د پیغام په اړه مقاله خبره کړې ده چې د مجلې په وینا هڅه کول چې پر ولسی رائے اثر انداز شي. د نوموړي د دې پیغام په اړه د غربي هیوادونو او جنوبي شالخوا بیلابیل خبرګونونه راغلي دي. ملیحا میرزاده دغه مقاله لوستي او تاسو ته مهم ټکي در اوروي.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال عمر سمد لیکي د وړوکي اختر په موقع د طالبانو مشر ملا عمر خپل پیغام جاری کړ چې داسې ښکاري هڅه کوله د ولس رای باندې اثر وکړي چې په غرب او جنوبي ایشیا کې پرې بیلابیل ردعمل مخې ته راغلي دي. د لیکوال په خبره دغه پیغام د ملا عمر دوه اړخیزه ستراتیژي ښکاره کوي چې یو خوا د هغه عیبونه پټوي او د یو باوري منځګړي په توګه یې مخې ته راولي، او بل خوا ته د 2014 کال پورې په افغانستان کې جګړه ختمولو په اړه د نیټو د فیصلې سره هم تعلق لري. لیکوال لیکي د ملا عمر دا خبره چې هیڅ کله افغان قوم په هیواد کې د امریکا دایمي اډو سره نه مني، هغه دا مهمه غوښتنه په داسې نازک وخت کې کړي چې سیمه ییز هیوادونو پاکستان، روس او چین د امریکا او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو اندېښنې ښکاره کړي دي. افغان ډیپلوماټان باور کوي که د ستراتیژیکي همکارۍ په اړه دواړه طرفونه رضا شي، نو د دې سره به په افغانستان کې د ترهګریزي جګړې په لړ کې د امریکا لخوا د اډو استعمال کم شي او داسې غږ به کیږي چې په افغانستان کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره نورې پیسې ولګول شي، چې دا ډول پسیمه کې د امریکا اثر د زیاتېدلو تاثیر بدل شي. د جرمني او قطر په منځګړتوب د طالبانو او امریکا ترمنځ پټو خبرو ته د اشاره کولو سره مولا عمر په پیغام کې په دې خبره زور اچولی چې دغه ملاقاتونو کې یوازې د قیدیانو د خوشی کولو په باب له خبرې وشوې او تر هغه د جامع خبرو اترو ردونه کړي تر څو د ډلې ایجنډا ته پام ونه کړل شي. هغه په پیغام کې د سولې د خبرو اترو لپاره شرط کې خودلو چې د هیواد نه د امریکا او ناتو ځواکونه په پوره ډول وویستل شي، خو بیا امریکا د دغه شرط سره د منلو نه انکار کړي. لیکوال عمر سمد لیکي مولا عمر په دې پیغام کې د القاعده سره د تړاو خبره نظر انداز کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی مولا عمر په خپل پیغام کې خپلو پیروکارو ته ویلي چې د دوی لخوا په هیواد کې ټاکل شوو جهادي مشرانو سره دې ومني چې د شریعت په بنیاد راغلي دي، او زیاتوي دا خبره دې ته اشاره کوي چې سیمه ایز طالبان چې کوټه شورا ټاکلې دي پکې درسونه راغلي او د چیلنجونو سره مخامخ دي. لیکوال لیکي کې دې شي دا د مولا عمر لخوا یو هڅه وي چې ځان د حقاني شبکې نه هم بیل کړي. بل لوري یې په پیغام کې پر خپل ملاتړو غږ کړي چې خپل اثر دې نوې سیمو ته وغځوي، چې دا ښکاره کوي په پاکستان کې د طالبانو مشري هم د بیلابیلو چیلنجونو سره مخامخ ده. په دې لړ کې طالبانو لخوا په ولس باندې بریدونه د طالبانو ترمنځ درزونه ښکاره کوي، او دا هم چې د مولا عمر لخوا ټاکل شوې لارې او حکم اوس د مخکې په پرتله هغه شان اثر نه لري. لیکوال لیکي که څه هم لیکوال احمد رشید او پاکستان او افغانستان لپاره د برتانیې خصوصي استازي مارک سیډویل په دغه پیغام کې د بدلون د څرک خبره کوي، خو بیا افغان وګړي په ولس ته تشدد نه تنګ راغلي دي او پرې غوسه دي. د ملګرو ملتونو په خبره د ولس 80% وژنو لپاره طالبان او د هغوی ملګري ذمهوار دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو د مشر په اول ځل دا خبره کړي چې ډله یې د واک اجاره داري نه غواړي، او په لړ کې د یو اصلي اسلامي حکومت د جوړولو خبره کړي چې په اسلامي اصولو به جوړ وي. خو د لیکوال په خبره د داسې کېدلو لپاره به ضروري وي چې یا خو د افغانستان اوسني آئین کې بدلون راشي چې بشري او جمهوري حقونه باوري کوي، او یا به په موجوده نظام کې داسې بدلون راشي چې د طالبانو په طرز حکومت چې د شریعت په بنیاد به وي عملي شي. خو بیا داسې نه ښکاري چې د افغانستان زیاتره ولس په دې سره ومني. لیکوال د مولا عمر د پیغام په اړه وایي په دې کې د خپلې ډلې په اړه عامرانه تاثر د ختمولو هڅه هم کړي، او په افغانستان کې د شخړې لپاره د نیټو او امریکا موجودیت ذمهواره ګرځولي. د لیکوال په خبره د افغانستان دریو لسیسو ته د کتلو سره دا ویل ضروري ده چې په هیواد کې جګړه د ختمولو او د پخلاینې لپاره یوازې د خبرو په انداز کې د بدلون پر ځای نور ډېر څه کول پکار دي.
ملیحه میرزاده و چې د کشنی اختر پر مهال د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د پیغام په اړه په فارم پالیسی مجله کې د خبرې سوي مقاله حال درکوي.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د الازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره تسامح سره کاروالي، او د زنګو ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر پوهنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 او هر شنبه مازیګر 3:30 د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ.
ګران اوریدونکو، اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام در راتلونکي در روان راپورټ ورسته تاسو اوریدلای شئ. په پاکستان کې د نیپرا یا د بجلی د کمی ادارې لخوا د بجلی په نرخ کې د یونټ په سر د 2.4 روپۍ د زیاتوالي منظوري ورکړل شوې ده. بلې خوا ته ولس د بجلی په نرخونو کې اضافه ردوي او وایي چې یو خوا په ملک کې روزګار نشته او ګراني ده، او بل خوا ورځ په ورځ د بجلی په نرخونو کې زیاتوالي روان دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر په دې اړه له څو کسانو سره خبرې کړي، هغوی خپل نظر څه داسې شریکوي.
یاره جی، نن سبا هو رز درز چې دی هر طرف ته مهنګایي جوړه شوې ده. بجلی بلونه هم دومره زیات سی وا شو، رز درز بجلی بلونه اوچتېږي. زمګه خو دومره تنخواګانی وي چې هغه نن سبا صرف د بجلی بل پوره شي، اخراجات سی وا دي او مهنګایي ډیره زیاته شوه. زمګه پاتې تنخواګانو 67,000 باندې هیڅ هم نه کیږي، اور خپل بچی چې دینو تاغی نه تعلیمونه کولی شو، نه تاغی د میډیکل خرچه برداشت کولی شو، بس ډیر زیات اګرانه شوی دنه. بس چې نه سیو چرز درزه سیوا کیږي، بس په اخره کې به مونږه سړکونو ته روزو نور بسوکو، بس بجلی به بالکل ختمه کو.
زمانو بهران دی او مونږه ګولډه کې اوسېګم، نو وس مونږه یو میټر دی لس کورنو کنه لس کورونه پکې مثال هغه کې شامل یو هغه کې سمره چې راځي مونږ ته پد نه لګي چې مونږه سمره بل شو چې سمره راځي نو اته زره کله زره مونږ ورکو زمونږه مجبوری ده کنه بس دغه روزګار مو ډیر تنگ دنو په دغه وجه چې ګرانی در ډیر مجبوری ده نو کېږي مونږ برداشت مونږ خپل ځ خپل کار کوم کنه زما پلار دغه کار کوي زما ورونه دي زما دوه ورونه دي مونږ لا بل د خپل کور و چلو کنه هغه باندې مشکله باندې هغه
زمونږ بجون باندې داسې اثر ورده کې چې لګا بالکل ختمې دو امکان دی چې ځکه چې تنخواګانې دورشته نه دی په جبی لیرټونه سیوا شي دی په خرچې سیوا شي نو بس عوام بس ختم دی نور پکې څه نشته اوس کوم د ټلوی ویژن موږ سره په خپله ټلوی ویژن نشته موږ سره ټلوی ویژن بل لازی او د میاش په میاش باندې بس سیوا سیوا کیږي اوس چې لا دونو ګران شو نو بس دې ته بسړې دې ته جوړ شي چې تارونه میټر زموږ نه اوسن بجلی باندې لګو
یاره زه د بجلی په نرخونو کې دا عوام مکنه چې بې دوی ورځ ته ورځ ریټونه سیوا کوي او دا بل چې کم دی زیات راځي کنه نو لګه او مزدوري چې کم دی نشته دی بل خبره ده چې دیړی و چرېم سیوا نشول خو دیړی هم پاک دوه درې کالونه پاک ریټه ورځ ته ورځ اړ یو دغه چې کم دی سیوا کوي کنه نو بس یار ته کمی پورې بدې تنگ راشو نو بس اخیری به دا بجلی به کټ کو ده ځانن
ته نبی خبر کوم درګه ایجنسی ملکان ایجنسی نه مزل د خپل زنی جو بجلی لاړه اورا لګرانی و ترپ ته خپل اګرانول خو مغوی ورسته ورزه کی بجلی ورسر یو شی لګ ورسته ورزه ګرانی یار سړی د پته دین نو دا ګرانی چې د غسی د خد نه برداشت کی رو خد نه وړي دا به د برداشت نه بر
د پاکستان په اسلام آباد شهر کې ولسی خلک و چې په دغه هیواد کې د بجلی د زیاتوالي په اړه خپل شکایت له مشال رادیو سره شریکول
د مشال ریډیو اوریدونکو زه هارون بچا په ونه کې دوه ځله ستاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړي خبرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
گران اوریدونکو سوار سیدلی ځانګړي یونس پروگرام اسلام او الازهر ته الازهر په هنتون د مصر په سر شار قاهره کې یو جماعت او په هنتون دی چې د تیرو څباندې زر کلونو راهیسی د منځلار اسلام درس ورکوي او دا محل په دې په هنتون کې د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي مذهبي او عصري زده کړې ترلاسه کوي. په اسلام او الازهر نننی پروګرام کې د دې په هنتون مطبوعاتو ته کتنه سوي چې وایي اونیزه جریده صوت الازهر او بلې میاشتنی مجله رواک ده. دا چې د مزلار اسلام په خورولو کې د دې خبرونو څرول دی د نن د پروګرام موضوع پر همدې باندې راڅرخي.
او الله دې او مچی الله او الله پرټیکټ می اند ګاید می الله او الله او تیو لوون مسی الله او یا الله دونټ ډیپرايف می.
ګران اوریدونکو په اسلام او الازهر 19 پروگرام کې د احمد شاه اعظمي سلامونه ومني. نننۍ پروگرامو له الازهر په هنتون څخه خبرېدونکو مطبوعاتو ته ځانګړي کړی دی چې لومړی یو 19 جریده صوت الازهر او بیا میاشتنی مجله رواق چیړو چې کوم موضوعات خبروي او مخه څه ده. صوت الازهر یا د الازهر ژغ د الازهر پوهنتون له خوا خپرېدونکي یو 19 جریده ده چې د 1999 کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه یې د الازهر لوی امام محمد سید تنتاوی په پیل لاس پوري کړ. صوت الازهر هر اونۍ د لکونو په شمیر کې خپریږي او د الازهر د لوستونکو او شوونکو سربیره نور هیوادونو ته هم لیږل کیږي. په دې جریده کې په عربي او انګریزي ژبه پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خپریږي چې هدف یې منځلاریتوب او د معتدل اسلام پیغام خورول دی. د دې ترڅنګ په صوت الازهر کې د اونۍ په دوران کې چې څه پرمختګونه یا نوې هلې ځلې سوي وي د هغه په اړه هم خبرونه خپریږي. په الازهر پوهنتون کې چې مکله د پوهنتون د مطبوعاتو د څانګې له مشر حامد سات څخه د صوت الازهر د لیکنو د څرنګوالي په اړه وپوښتل نو هغه راته وویل چې دوی پر ګڼ شمېر دیني او ټولنیزو موضوعاتو مضامین خپروي چې د منځلاریتوب او اعتدال پر خورولو ټینګار کوي.
نتناول موضوعات يعني متعدده، موضوعات ثقافيه، موضوعات اجتماعيه،
مګن مزبونونه او مسلې خبرو، لکه کلتوري، ټولني او ديني موضوعات. موږ هغه موضوعات ته پام کوو چې له نورو دینونو سره شریک وي، چې څنګه د انسانيت ته خدمت لپاره او د انسانانو ترمنځ د همکارۍ لپاره په کار واچو او درناوي وکړو. د الله پاک د دې قول پرانا کې چې هغه خلکو مختصه لې یو نارینه او لې یو خزینه څخه پیدا کړی است، او تاسو مو په بیلابیلو قومیتونو او قبایلو کې وویشلې. د خدای په نیز تر ټولو عزتمند هغه دی چې پرهیزګار وي. نو زموږ هدف د یو بل پیژندل او له یو بل سره همکاري او نږدېواله دی، خو نه له یو بل کرکه. نموک په الازهر غږ جریده کې د منځلاریتوب او اعتدال پر خبرولو ټینګار کوو، او د تندروي تشدد او بدبینۍ له موضوعاتو په بشپړه توګه ځان لری ساتو، ځکه چې دا د اسلام د سپیشل دین له روح سره په ټکر کې دي.
باعتبار ان هاذا يتنافى تماما مع روح الاسلام.
د الازهر غږ اونیزه جریده داسې مطالب خبروي چې د سختدریزي مخه ونیسي او د امن او ورورګلوي لاري په ټولنه کې اتحاد او اتفاق راولي. په الازهر پوهنتون کې له جنوبي وزیرستان سره اړلرونکي اکبر جان چې په شرع اسلامي څانګه کې درس ترلاسه کوي وایي، صوت الازهر د امن، ورورګلوي او د دینونو ترمنځ د هم آهنګۍ درس ورکوي او د خپل خبرونو لاري د تفرقې او فساد مخه نیسي، چې بیلګه په مصر کې د اوسنی انقلاب پر مهال د دوی مثبت رول و.
صوت الازهر کې دغه کیسه همیش بار بار لکه وسو کې مسورات راښوله، د کیسمیش بار بار کوله چې دیو د خبره نشر کوله چې دغه خلک دغه طرف ته روبلی چې د فساد نه بچ کو او د امن طرف ته روبلی. لکه کوم دلته د سکس پیښولې د تشدد له خبره پیښولې په ازهر کې په مصر کې دننه چې د کنيسيړنګ اول وی یا نور د سکاسون وی چې د مثال د مسیحیانو او د مسلمانانو په منځ کې د تفریقې ولا کیسې خبره ورلې، بیا هغه ازهر چې کوم د علماوی دغه کوم خبره نشر کړلې هغه هم د پجریده کې شاملوي، خپل ریډیو کې هم د نشر کوي، دغه د پوره چې د خلک په منځ کې وحدت تروشي او په خلک منځ کې تفریقې نشر کړي، ځکه چې د اسلام دغه سائنر بولی چې څوک دغه اگر که غیر مسلمان شي ته په باندې پوسه مسلط شه، د پوره چې علاوه یغه د پوره هم سړی احترام وسوي، د مذهب د پوره احترام وسوي.
الازهر ژغ پل وستل سره لوستونکو او شوونکو د اسلامي عالمانو د هغو لیکونو پر اساس په هتر لاسه کوي چې د اسلام او پر مختلف نړۍ په اړه تبصره پکې کړي وي. په الازهر په هنتون کې د ژورنالیزم د څانګې او پخوانی لوستونکو نجم الله برهاني چې اړه د افغانستان له ننګرهار ولایت سره دوايي، په صوت الازهر کې د جید علماو علمی مقاله او شنن خبريږي چې د ټولو لوستونکو په علم او پوهه کې د اضافه سبب ګرځي.
پدې کې د ازهر د مخاور علماو مقالونه او سیاسي شننې خبريږي چې دا د اسلامي ټولنو لپاره بارزښت دي. همدارز هغه محصلین چې کوم له بهر څخه راځي او دلته زده کړه کوي هغه ته پدې کې ډېری معلومات په وړیا توګه باندې پلاسته ورزی، ځکه چې په ونی کې دوی ډېری دینی فتواګانی یا د دینی اندین د نظر ځنې مسائل په دغه جریده کې خبروي او د ازهر علما په دې کې خپل مقالې لیکي، نو دوی کولای شي دینه ډیره استفاده وکړي. همدارز ځنې کومي پیښې چې په دغه اسلامي نړۍ کې کیږي په دې کې هم د ازهر رول په دې کې را څرګندېږي، او دغه کوم لوستونکي چې کله هم د جریده لولي هغوی کولای شي دینه په دې نړۍ کې هم استفاده وکړي.
صوت الازهر پر یو شمیر دینی موضوعاتو هم بحث کوي او هغه څه چېړي چې خلک قرباندی په هدل غواړي. د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ امان الله نوري چې په الازهر پوهنتون کې د حقوق او شریعت د څانګې زده کوونکی دی وایي، په صوت الازهر کې د بیلابیل مسایلو په اړه نوې فتواګانې خپریږي چې لوستونکي د اسلام او الازهر له نظره خبروي او د دوی ذهنونه پاکوي.
چون موږ دلته راغلي یو ازهر کې یو، نو د ازهر په ټولو مهمو قضایو باندې خبریږو، اما غونه کې چې کوم فتواګانې نیو فتواګانې چا پښتنې کړي څنګه باندې خبریږو، نور ځینې داسې مقالې پکې خبریږي د ازهر شریف د لوړو ډاکټرانو، خاصتا ډاکټر محمد امار چې یو مفکر اسلامي دی په نړۍ کې، داغي حتمن یو مقاله پکې، همدارنګه د نورو ډاکټرانو لوړو ډاکټرانو مقالې پکې خبریږي.
صوت الازهر د دینی او ټولنیزو مزامینو ترڅنګ د ساينس ډګر هم نه دی پریشي. له جنوبي وزیرستان سره اړلرونکو اکبر جان زیاتوي چې په صوت الازهر کې د نړۍ د ساينسي او طبي پرمختګونو په اړه ډیر لیکنې خبريږي چې لوستونکو ته ګټوري مشورې هم ورکوي.
پویبا پیش خاص دی دغه هر درمی چې مثلا زیات ته پر کوم شی په خوړل په چار دی او کیمه بیموري کیم پر شوی دی وسه پر تو کور کیم شی دی پر حفاظت په چار دی او د کیم وخت نن سبو وخت کې د کیم شی زیات معلومات په چار دی لکه کله کله دی د نشر کوي چې نن وخت نن سبو وخت مونږ د کمپیوټر دو له هر سړی دی پر په چار دی کمپیوټر زده کو او سره دی د نشر کوي چې مثلا انګلیش سره زده کو او سره دی فرانسوي زبان او سره دی مختلف زبانې دی پر دی غیر پر کو د میډیکل یا د مثال د طب ورکه یغ پر هند معلومات نشر کوي
دا صوت الازهر یا د الازهر ژغ 19 جریده سربیره الازهر په هنتون د رواق په نامه یو میاشتنی مجله هم خبروي چې د الازهر د فارغانو د کمیټې لاري خبريږي د الازهر د مطبوعاتو د چارو مشر حامد سادوای چې د دې مجله مخه هم هغه د منځلاریتوب او اعتدال پیغام خورول ده خدا مجله په څلور ژبو خبريږي
اضافه لجريده صوت الازهر لدينا مجله شهريه هي مجلة الرواق
دا الازهر غق ونیز جریده سربیره موږ میاشتنی مجله رواق هم خبرو چې دا مجله د الازهر د فارغانو له کمیټې څخه خبريږي او هم هغه مخلری کوم چې د الازهر غق جریده ده خو موږ په دې مجله کې یو څه ورزيات کړي هغه دا چې په څلور ژبو کې خبريږي لومړی ژبه عربي یعنی د قران کریم ژبه ده دویمه انګریزي ده چې په نړۍ کې زیات خبره ده دریمه فرانسوي ژبه ده او څلورمه ژبه اردو ده چې پاکستان هندوستان افغانستان او ځینو نورو آسیایي هیوادونو کې خلک په پوهیږي او دا مجله هم هغه موضوعات خبروي چې منځلاریتوب او اعتدال ته خلک وروبولي د دې ترڅنګ موږ لټول نړۍ څخه لیکوالان لرو چې بیلابیل موضوعات لیکي او اړای له افغانستان پاکستان هالند امریکا او نورو هیوادونو سره ده نو دا یو آزاد ممبر دی چې د الازهر د منځلاریتوب او اعتدال ښکارندوی کوي
وسطیت الازهر واعتداله
په الازهر پوهنتون کې د فارغ سوال وستونکو د کمیټې مشر ډاکټر اسامه یاسین وای چې د الازهر مشرانو فکر وکړي چې هغه ازهریان چې له پوهنتون څخه فارغ شوی وي باید د الازهر د منځلاریتوب او اعتدال پیغام په ټوله نړۍ کې په منظمه توګه خپور کړي
په تقديري ان السبب
زما په فکر کله چې د الازهر مشرانو او عالمانو هغه ستونزې درک کړي او په دې ورسېدل چې اسلامي نړۍ او مسلمانان ورسره لاس او ګریوان دي د بیلګې په توګه د هغو اسلامي تحریکونو او اسلامي ټولنو چې فکرونه او کارونه پر تندروي او سخت دریځي ولاړ دي نو د الازهر مشرانو او عالمانو دا په ځای وګڼله چې دا شکار او مناسب وخت دی ترڅو هغه ازهریان چې دلته زده کړې تر سره کړې دي او د الازهر له معتدل فکر سره آشنا دي او شمیره هم ډیر دی په ټوله نړۍ کې خبره سوي هم دي نو د الازهر د نړیوال پوهنتون د اړیکو ترنامه لاندې ټولنه کې په نړیواله کچه سره راټول سي او د دې لارې معتدل اسلامي فکر خورسي او ګټه ترنه پورته سي
الازهر پوهنتون د خپل نصاب او مطبوعات لاري هڅه کوي چې په نړۍ کې د رواني سخت دریزي او تندروي مخه ونیسي او د منځلار اسلام پیغام خور کړي چې ټولو ته د قبولیت وړ وي او له هیڅ سره په ټکر کې نه وي
وطنها کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہربان وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ Allah'ım Hasbi Rabbi Jalla Allah Allahu Allah
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.